سلامونه ستړي مشه زه سفي الله ستانګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پهل په خبرونو کوو پاکستان کې له پټلې د اورګاډي او وختو پیښه کې د وژل شو کسانو شمیر ډیر شته پورته شوی دی چارواکي وایي د سین له نواب شاه زولې سره نږدې له پټلې څخه د مسافروونکو اورګاډي د خوېدو په پیښه کې په وژل شو ډیر شته نو سربیره او یا تنه نور ژوبل هم دي د سین د سکر زوند اورګاډو ادارې یو لوړ پوړي چارواکي محمود رحمان لاکو د ازادي اروپا مشال راډیو ته ویل چې د اگست پر شپږمه د هزاره ایکسپریس په نوم د اورګاډي لس ډبي یا بوګیل پټلۍ اوښتې دي د وویل چې په ژوبلو کې د 1500 روغتیایي حالت خراب دی لاکو زیاتوي چې اورګاډۍ له کراچۍ څخه د خیبر پښتونخوا د ایبټ آباد د هیویلیا سیمې ته پر لارو چې د پیښې ښکار شو تر اوسه معلومه نه ده چې اورګاډۍ ولې له پټلۍ اوښتې خو چارواکي زیاتوي چې پلټنې روانې دي د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا کړی چې اوس په افغانستان کې تر بل هر وخت ښه بشري حقونه رعایتېږي او په دې هیواد کې د بشري حقونو د رعایتولو لپاره ډیر اقدامات شوي چې څوک نشي کولی ورنه سرغړونه وکړي نوموړي د الجزیرې ټلویزیون شبکې سره په خپله تازه مرکه کې ویلي په افغانستان کې خپل سري زندانونه نشته او د محکمې له پرېکړې پرته هیڅوک نه مجازات کیږي امیر خان متقی دغه شان ادعا کړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي دي او هیڅوک نشي کولی دوی ځان ته په نکاح او یا د میراث له حقه بې برخې کړي په افغانستان کې ښځې او نجونې د طالبانو د مشر د فرمان پر بنسټ د زده کړو او کار د حق په ګډون له خپلو ډیرو حقونو بې برخې شوي دي همدارنګه په افغانستان کې د طالبانو د نږدې دوه کلنې واکمنۍ پر مهال د بشري حقونو د سار سازمان د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د پخواني نظام د بشري حقونو کمیسیون د رواداري سازمان او یو شمېر نورو بنسټونو او هیوادونو تل د پخواني نظام د سلګونو سرتیرو او کارکوونکو د هدفي وژنو نیولو او شکنجه کولو عدالت د خلکو د نه لاسرسي د دوی د اعدامولو سنګسار او په درو وهلو سزاګانو ته اندېښنه ښودلې ده د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې د دغه هیواد پولیسو پرون نیولي او د پیسو په بدل کې خوشي کړي دي دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د نیول شوو کسانو شمېر یو شتنو او په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري چې هر یو د لزر پاکستانی کلدارو په بدل کې خوشی شوی په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسولین هم وایي د ملګرو ملتو او د بشري حقونو د سازمان په ګډون تر اوسه هیڅ یوې ادارې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره اقدام نه دی کړی په جاپان کې چارواکو د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د اټومي جګړې د خطر کمولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي دا په داسال کې د چنن یکشنبه د جاپان پر هیروشیما د اټومي بم د کارونې اتاویایم کال پوره شو د 1950 میلادي کال د اگست میاشتې پر شپږمه شاوخوا 1,40,000 کسان په هیروشیما او تر هغې درې ورځې وروسته په ناګاساکي کې 40,000 کسان هغه وخت وژل شول چې د امریکا متحده ایالاتونو د دویمې نړیوالې جګړې تر ختمېدو څو ورځې مخکې د جاپان پر دغو دوو ښارونو اټومي بمونه وکارول د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا په هیروشیما کې نن جوړ شو مراسمو ته وویل جاپان یوازینی هیواد دی چې د جګړې پر مهال یې له اټومي بمونو کړه او ګاللی خو له اټومي وسلو د نړۍ د پاکېدو د هدف پر لوري به خپلو هڅو ته دوام ورکوي کیشیدا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش له څرګندونو سره خپل غږ ملګری کړی چې پر هیروشیما د اټومي بم د حملې د کلیزې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي و ځینې هیوادونه یو وار بیا په بې باکانه ډول اټومي تورې شرنګوي او د بربادۍ د ابزارو د کارولو ګوڅنډنه کوي د هیروشیما مراسمو ته د تیر کال په څیر سږ کال هم د اوکراین د بحران له کبله روسیا او بیلاروس نه دي وربلل شوي د ورزش مینوالو ته هم دا چې د افغانستان د تکواندو یو وتلی لوبغاړی روح الله نیکپا د نیوزیلند د تکواندو د ملي ټیم زون کې ټاکل شوې د نیوزیلند تکواندو فدراسیون په وینا چې روح الله نیکپابا د نیوزیلند لوبغاړي د پاریس د 2023 کال اولمپیکي لوبو لپاره چمتو کوي او روزي به روح الله نیکپا د افغانستان لپاره د برونزو دوه میډالونه د 2008 او 2012 کال له اولمپیکي لوبو وګټل او د افغانستان د کرکټ بورډ د پاکستان په وړاندې د ملي ټیم لوبلړۍ لپاره د لوبغاړو نمونه اعلان کړل تامه ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه د اگست په 28مه 30مه او 28مه په سریلانکا کې سره لوبې ولري د افغانستان لپاره به لوبډل مشري حشمت الله شهیدی کوي او پاتې نور لوبغاړي رحمان الله ګورباز ابراهیم زدران ریاض حسن رحمت شاه نجیب الله زدران محمد نبی اکرام علی خیل راشد خان عظمت مرزه عبدالرحمن مجیب الرحمن نور احمد فضل حق فاروقی وفادار مومند او سلیم صفایده خبرونه مو واوریدل کولای شي د خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشه پا په دغه پروګرام کې د سر مطلب دا دی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ویلي چې له افغانستان هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی پیښ.
د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کیږي. موږ هیڅ هغه چا ته اجازه نه ورکوو چې هغه د موږ خاوره د نورو په ضد وکاروي. دا چې څوک اندېښنې لري څه ډول اندېښنې لري کولی شي هغه وخت وخت موږ سره شریکې کړي.
خو پاکستانی چارواکو او سیاسیونو ادعا کړې چې د افغانستان خاوره په پاکستان کې د بریدونو لپاره کارول کیږي. افغانستان کې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ د اړیکو په اړه هم تاسو ته یو مفصل رپورت هم دغه پروګرام کې خبرو.
حمید ګل وای وای چې مونږ شوروي ته د امریکایانو په امکاناتو باندې شکست ورکړ، د افتخار ایسای ته زیو د پاکستان فوج ته او همدارنګه امریکا ته د امریکا په امکاناتو یا منابع باندې.
خیر دا خو سیاست ته هغه په خپل خبره کوي.
دا کدي کړی دا کړی دا مشه د پاکستان همدغه
د جاپان پر هیروشیما د اټومي بم د کارونی اتاو یم کال پوره شو په دی اړه هم تاسو ته رپورت لرو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته داسې مال چې بیلابل پاکستانی چارواکي او سیاسيون ادعا کوي چې د افغانستان خاور په پاکستان کې د بریدون لپاره کارول کیږي. تازه د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ویلي د دوی لبیا واکمنې ورسته له افغانستان هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی پیښ شوی. امیر خان متقی دغه څرګندونې له الجزیره ټلویزیون سره خپله نوې مرکه کې کړې دي. متقی هم ویلي کوم هیوادونه چې له افغانستان خپلې خاورې ته اندېښنه ویني دوی سره دې شریکه کړي. دا په تسهال کې ده چې د جمعې پر ورځ د طالبانو خورا کلک ملاتړي د پاکستان د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هم ویلي پاکستان دې د طالبانو له حکومت په افغانستان کې د ترګرو مخنیوی وغواړي. جزئیات د امید زیرمل په رپورټ کې.
له افغانستان او پاکستان ته د ورپی خمنیتی ګواخ پاړه د پاکستانی چارواکو او سیاسيونو له اداو سره هم مهاله د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی او زلبیا ډاډ ورکړی چې افغانستان د نړۍ هیڅ هیواد ته خطر نه دی. متقی له الجزیره ټلویزیون سره مرکه کوي چې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تیر شپه په خپل ټویټر پاڼه خبره کړې ویلي له تیرو دوو کلونو راهیسې چې دوی په افغانستان واکمن شوي د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښ نه دی پیښ شوی.
د افغانستان خاوره به د چا په ضد نه کارول کیږي. موږ هیڅ هغه چا ته اجازه نه ورکوو چې هغه د موږ خاوره د نورو په ضد وکاروي. دا چې څوک اندېښنې لري څه ډول اندېښنې لري کولی شي هغه وخت وخت موږ سره شریکې کړي.
امیر خان متقی داسې مالدات څرګندونې کوي چې د جمعې په ورځ د طالبانو خورا خواخوږي او ملاتړي او د پاکستان د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر ملا فضل الرحمن هم ویل پاکستانی حکومت دې له طالبانو وغواړي چې په خپل خاوره د هغو کسانو مخه ونیسي چې په پاکستان کې بریدونه کوي. هغه چې په قبایلي جرګه کې خبرې کولې دا هم ویل چې دواړه هیوادونه باید د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ګډ کار وکړي. د پاکستان په نام نه یو کې د افغانستان له خاورې د ګټه اخیستو په اړه د پاکستانی چارواکو ادعاوې وړاندې هم د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد په ګډون بیا لا بیلو طالب چارواکو رد کړي دي. خو د ملا فضل الرحمن د څرګندونو په اړه هیڅ خبرګون نه دی خودلی. په همدې حال کې د طالبانو حکومت د ملي دفاع وزارت سرپرست محمد یعقوب مجاهد د دې وزارت قومندانانو او سرتیرو ته وینا کې ویلي که څوک له افغانستانه بهر د جهاد لپاره ځي جګړه یې جهاد نه بلل کیږي. دغه غیس کلیپ چې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون پرون خپور کړي پکې هغه خپل پوځیان غواړي څو داسې کار ونه کړي چې د دله قوله دوی نظام او ګټو ته زیان واړوي.
اوس خو امیر امر دی، اطاعت یې واجب او فرض او لازم. که څوک د افغانستان څخه د باندې د جهاد په نیت ځي جهاد یې جهاد نه بلل دا رسالت تاسو وګورئ کوي. امیر مجاهدین د جنگ څخه بند کی او بیا هم د رواني جنگ ته جهاد.
معلومه نه ده چې طالبانو د حکومت وسلوال افغانستان د باندې کوم هیواد ته د جګړې لپاره تللی دي. خو تیرونی په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر هینا ربانی کر رسنیو ته وویل ځینې شواهد یې په پاکستان کې د طالبانو سفارت ته سپارلي چې ښایي په یو شمېر مشخصو پیښو کې افغان وګړي ښکیل دي. تیر اونۍ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ هم ادعا کړې وه چې د جولای په 12مه د بلوچستان ایالت د جو پر پوځي فرقې د بریدګرو له ډلې درې افغانانو د طالبان حکومت دا ادعا رد کړې وه.
د پاکستان لخوا دا ادعا چې په دغه هیواد کې وروستیو نامنیو کې د افغانانو لاس هم دی څومره له واقعیتونو سره اړخ لګوي. زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له پخواني ډیپلوماټ او د چارو لکتونکي عزیز مارج سره مطرح کړې.
د ډیپلوماتیک اصولو پر بنیاد خو سم د کرماسون دی ویانا او شکاکو د 1985 کال را دی خو هر دولت څخه په بل دولت باندې یا مملکت باندې ادعا لري وزارت خارجه له طریقه کولای شي خپل اسناد ارائه کړي یا هغه دولت تورن ده هغه کولای شي اسناد او مدارک غواړي د پر بنیاد باندې اقدام کې بیرته ډاډ ورکړي او که نه بیا نو نه حق دا چې هغه یو حقوقی اعتبار د مملکت یا عزت او ابرو اعتبار د دولت په تاوان رسي ضرر رسي دا بیا بیرته مهار کیږي او تل کی سودی په دې اکثر باندې پر مذرت وغواړي. پاکستان ادا کوي پر افغانستان باندې عمل هسته نه و کینت د افغانستان دولت دینه کرا اسناد او لاسوندونه تر غواړي. متاسفانه دوی خپل اهداف یو داسې نړیوال تخي چې افغانستان نه امن ده، دوام خپل پلا چې زه د تورستانو ملاتړ نه یم او دلته روزلې ما نه ده، بلکې افغانستان د افغانستان درېیم نړۍ تخي. که تاسې غواړئ دلته بعضې مسایل مخته بوزه، زه د یو مجري هېواد په توګه ما ته کمیشن راکړي، یعنې دوی همیشه کمیشن پیسې اخلي. دا کار نه کوي او نړیوال تخي چې د افغانستان کنټرول دې مالاس کېده، او په وروستۍ کې دا غواړي چې په دې خبرو اترو باندې د افغانستان د چارواکو باندې فشارونه راوړي تر څو خواستي.
مارچ صاحب، پر یو بل تور پوری کول په وس وخت کې د دواړو هیوادونو اړیکې څومره ترنګلی کولای شي ستاسو په نظر باندې؟
پاکستان هیڅ وخت له افغانستان سره ښه اړیکې نه لري او نه یې دی او د خپلو ګټو لپاره کار کوي، او دی وایي چې سب سے پہلا پاکستان کله چې اړیکې دلته مضبوط حکومت جوړ شي پاکستان خانه خاصه دښمني کوي، ځکه پاکستان پالیسي داسې په افغانستان کې او ثابت قوي ځواکمن نظام نه غواړي. باثبات نظام کې دوی ګټ نه تامین کوي، په بې ثباتۍ کې دوی کوی چې هر څه په وړیا توګه دي هر څه، او همداسې کوی چې څو لاسوهنه وکړي او دلته ډلې تپلې جوړې کړي او خپل لاس پوز درته کړي. نو هغه هیڅ وخت نه غواړي دلته مضبوط او باقدرته ثابت دولت افغانستان دی او تر شا یې هندوستان دی. نو دوی پالیسي همدا ده.
طالبان ولې په دې اړه ولس ته واضح ځواب نه وایي؟
متاسفانه دغه 50 کاله څه کم ټول دولتونه له ملت نه خبرې پټوي. دوی همیشه د پردې شاته خپلې برنامې خپل پروګرامونه او هغه مملکتونو سره دوی ارتباط لري، هغوی دوی ملاتړ کوي، د هغوی سره اړیکې ساتي، او بل داود خان له کودتا نه دې خواته ملت سره خبره شریکه شوې ده. همدغه ضعف د حکومتونو همدغسې حکومتونه دوامداره پایلې پاتې نه شول، له منځه لاړل. او طالبان هم په پاشلي سره همدا کار کوي، ورځ په ورځ انزوا نفرت زیاتېږي، ملت فاصله اخلي، ملت خپل حقوق تر غواړي. خپله دغه په موضوع سره مطرح کول کورنۍ او بهرنۍ سیاست له ملت سره شریکول دا خپله د ملت حق ده، او دلته د نظام په ګټه هم ده چې په مسلکي با تجربه کسان کینه دوی تاریخي قوي پالیسیان جوړ کړي، بهرنۍ سیاست د نړۍ په کچه، د سیمې په کچه، د ګاونډ په کچه او په کور دننه اصلاحات من سره. متاسفانه دا کار نه کېدونکی نه. بل طالبان د پاکستان پاک لمن له څه نرمه ژبه هم کاروي. موږ ګورو د ایران یا ازبکستان یا نور هیوادونه، تاجکستان ته کومه خبره وکړي دوی غبرګون ښه ښیي، اما پاکستان ته یو څه نرمه ژبه ښیي، ځکه دوی یا ته ځوان کړی اوس هم هلته سوداګري او بعضې بزنسونه تجارتونه دا مسایل هم هلته دي، کورنۍ هم کېدای شي ډېره پورې هلته وي. نو دغه مجبوریتونو ته په کتو سره هم دوی دا فکر کوي او بل دین هم یېرېږي، ځکه یو په 2000 کال کې تکرار شو کله چې امریکا یرغل وکړه، طالبان بېرته مجبور شول پاکستان ته. دوی نه دین هم یېرېږي که بیا داسې یو پېښه وشي دوی بله لار نه لري خیر دې چې پاکستان ته لاړ شي.
عزیز مارجو، پخوانی افغان ډیپلومات چې د پاکستان د چارواکو د ادعاو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې د دغه هیواد پولیسو پرون نیولي او د پیسو په بدل کې خوشي کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د نیول شوو کسانو شمېر یو ویشتنه وو، او په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري چې هر یو یې د لس زره پاکستاني کلدارو په بدل کې خوشي شوی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسؤلین هم وایي د ملګرو ملتو او د بشري حقونو د سازمان په ګډون تر اوسه هیڅ یوې ادارې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره اقدام نه دی کړی.
15 نفر د ازوري دادن، مو 6 نفر اونجا موندیم، پول ندادیم، با اخر کو 6 نفر دیگه هم رفیقای ما بود، 5 نفر دیگه.
دا افغان کډوال را کوي چې پاکستانی پولیس او د شل نور افغانان د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې لکوم دلیل پرته نیولی وو. دا چې د موضوع د حساسیت لامل یو نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې لا قانوني اسناد سره سره پاکستانی پولیسو د دوی د خلاصون په موخه له هر یو څخه لزر پاکستانی کالدار اخیستی دي. دا وای ورستیو څو ورځو کې د ویزې موده تمدید کړي دا په قانوني توګه په پاکستان کې د پاتې کېدو حق لري. د د په وینا له دوی سره د پولیسو چلن لسپکاوی ډک او دوی ته ویل چې له دوی څخه د پیسو اخیستلو په اړه باید رسنیو ته څه ونه وایي.
یک نفر اومد اونجا از افغانو خود مو
زموږ له افغانانو څخه یو کس هلته راغی او وی ویل د یو نفر پر سر 60,000 کلداری راکړی چې له موکړي موږ ویل چې موږ پیسې نه ورکو، موږ ویزه او پاسپورتونه لرو، موږ چې یو ورو نو کسانو ویزه او پاسپورتونه نه درلودل او د ښار ټیکټونه یې درلودل، نور ټولو ویزه او پاسپورتونه درلودل.
یو بل افغان کډوال هم چې د شنبې په ورځ د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی او ازادي راډیو ته ویل
زموږ له ثبت او راجستر وروسته هغوی په مستقیم ډول له موږ څخه وغوښتل چې هر یو 10,000 کلداری ورکړو. موږ وویل چې زموږ جرم څه دی، زموږ ټول اسناد بشپړ دي، موږ هیڅ جرم نه دی کړی او یا زموږ اسناد بشپړ نه دي، سره له دې چې زموږ ټول اسناد بشپړ وو. له هر یو څخه یې 10,000 کلداری وغوښتې، یو شمېر کسان چې هلته وو پیسې ترې وغوښتې او هغوی یې راخوشې کړل. زموږ یوه ډله یې راولېږله او یوه ډله چې زموږ هلته پاتې وه تقریبا پیسې مو ورکړې.
تر دې مخکې په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منځ کاکړ هم ویلي وو چې افغان کډوال د پاکستانی پولیسو لپاره د عاید سرچینه ګرځېدلې ده، خو د پاکستان حکومت تر اوسه دغو ادعاو ته غبرګون نه دی ښودلې. په ورته وخت کې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میر احمد روفی وایي چې څو اونۍ وړاندې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه یو پرانیستی لیک د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو بیلابیلو چارواکو ته استولی وو.
موږ په اسلام آباد کې میشتو کډوالو یا د افغان مهاجرینو شورا د اعتراض په نوم یو پرانیستی لیک ترتیب کړ چې له 1500 ډیرو کډوالو لاسلیکونه پکې وه. موږ دا لیک د ملګرو ملتونو دفتر استازولۍ ته واستو. موږ په اسلام آباد کې د کورنیو چارو وزارت ته مراجعه وکړه، پارلمان ته ولاړو، بشري حقونو ته مراجعه وکړه، خو دوی کې هیڅ یو موږ ته شین څراغ نه دی ښودلی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت ویان عبدالقهار بلخی د دغه راپور تر خپرېدو پورې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو ترڅنګ چې کلونه کلونه کېږي په یاد هیواد کې میشتي، په افغانستان کې د طالبانو له بیازلي واکمنېدو وروسته په زرګونه نور افغانان هم بېلابېلو هیوادونو ته د پناه غوښتنې د کیسونو د پړاوونو د بشپړولو لپاره پاکستان ته تللي دي چې وخت په وخت د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول شوي او شکایتونه کړي دي.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
په جاپان کې چارواکو د نړیوال رهبرانو وغوښتل چې د اټومي جګړې د خطر کمولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. دا غوښتنه داسې وخت کې چې نن یک شنبه د جاپان پر هیروشیما د اټومي بم د کارونې 80 کال پوره شو.
د 1945 میلادي کال د اګست میاشتې پر شپږمه نیټه شاوخوا 1,40,000 کسان په هیروشیما او تر هغه درې ورځې وروسته په ناګاساکی کې 40,000 کسان هغه وخت ووژل شول چې د امریکا متحده ایالاتونو د دویمې نړیوالې جګړې تر ختمېدو څو ورځې مخکې د جاپان پر دوغو دوو ښارونو اټومي بمونه وکارول. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا په لویدیز ښار هیروشیما کې نن جوړ شوی مراسمو ته وویل جاپان یوازنی هیواد دی چې د جګړې پر مهال یې له اټومي بمونو کړاو ګاللی، خو له اټومي وسلو د نړۍ د پاکېدو د هدف پر لوري به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په دغو مراسمو کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و چې په هغوی کې د نړۍ د 111 هیوادونو رهبران، په دې پیښه کې ژوندي پاتې شوي کسان، د وژل شویو کسانو خپلوان او نور خلک شامل وو. دوی په ګډه د وژل شویو او ټپیانو لپاره دعا وکړه او په نړۍ کې د سولې د ټینګښت غوښتنه مطرح کړه. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا د وینا پر مهال د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوترش له څرګندونو سره خپل ژغ ملګری کړ چې پر هیروشیما د اټومي بم د حملې د کلیزی په مناسبت په یو اعلامیه کې ویلي وو ځینې هیوادونه یو ور بیا په بیباکانه ډول اټومي تورې شرنګوي او د بربادۍ د ابزارو د کارولو ګوت څنډنه کوي. د هیروشیما مراسمو ته د تیر کال په څیر سږ کال هم د اوکراین د بحران له کبله روسیا او بیلاروس نه دي وربلل سوي. د هیروشیما شاروال کازومی ماتسو مراسمو ته د وینا پر مهال وویل په ټوله نړۍ کې باید رهبران د واقعیت درک کړي چې ځینې سیاستوال اټومي ګواښونه کوي. د دې میاشتې په لومړیو کې د نړۍ تر سلو زیاتو طبي ژورنالونو په یوه کمساري اقدام کې په ګډه د اټومي وسلو له منځه وړلو لپاره د ګډ او چټک عمل غوښتنه وکړه. دوی خبرداری ورکړی و چې د اټومي فاجعې خطر لوی او د پراخېدو په حال کې دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په کابل کې د واکمنو طالبانو او اسلام آباد اړیکې زینو کتونکو ته لوړو ژورو ډک کاری. یو شمیر بیا په دې نظر دي چې دغه روابط ډیر ژور دي، دواړه لوري ظاهري اختلافات لري. په دې اړه احمد شیبر دغه تحلیلي او مفصل رپورت چمتو کړی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو سرداری د اګست په لومړۍ نیټه خبرداری ورکړ چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ترهګرو د داخلېدو مخه ونیول شوه، نو پاکستان بیا دا حق لري چې په ترورستانو پسې افغانستان ته ورشي. د دې په ځواب کې د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد وویل که اسلام آباد څه اندېښنه لري له موږ سره دې مخامخ د اندېښنه شریکه کړي. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان چې د اګست په 15مه په لاهور کې د اداري فساد په تور په خپل کور کې ونیول شو، تر نیولو دوی ورځې مخکې د یوټیوب له لارې په یو بیان کې د ښاغلي مجاهد په څیر خبره وکړه او د شهباز شریف په مشرۍ حکومت یې تورن کړ چې له افغانستان سره د شو اړیکو د ټینګېدو فرصت یې له لاسه ورکړی دی.
افغانستان کی وو حکومت آئی جب امریکا وہاں سے گیا،
کله چې امریکا ولاړه افغانستان ته داسې حکومت راغی، په یاد مو وی چې دا تر ټولو ډیر پاکستانی پلوه حکومت وو، ځکه چې پاکستان د دوی او امریکا ترمنځ د سولې خبرې ترسره کړې. په ټوله نړۍ کې او په شاوخوا کې دوی تر ټولو پاکستان ته نږدې وو او دوی له موږ سره د ترهګرو د مخنیوي په برخه کې د غنی د حکومت په وخت لا د بشپړ ملاتړ اعلان کړی وو. له بده مرغه زما حکومت نسکور شو. نن که بلاول دا وای چې موږ افغانستان ته په ترهګرو پسې تللی شو، نو مهم سوال داري چې د څو ځله په خپل افغانستان ته تللی دی.
عمران خان زیاته کړه کله چې په کابل کې حکومت بدل شو موږ له هغه سره د بشپړې همکاري خبره وکړه او موږ ته په کار وو چې هغه وخت له دې موقع بشپړه ګټه ترلاسه کړو او څه ستونزې چې له افغانستان سره شته هغه ټولې هوارې کړو او طالبان دې ته تیار وو. د عمران خان د دې خبرې په تایید چې له افغان طالبانو سره د خبرې وشي په کابل کې د پاکستان پخوانی پوځي اتشه سعد محمد الجزری تلویزیون ته وویل چې د فبروري په میاشت کې چې کله پاکستاني پلاوی کابل ته ولاړ، تر هغه وروسته په پاکستان کې د ترهګرو بریدونه کم شول. د پاکستان واکمن ائتلاف پی ډی ایم بیا عمران خان تورنوي چې کله یې په 2020 کال کې د افغان طالبانو په منځګړی توب له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې مذاکرات پیل کړل، په نتیجه کې د ټي ټي پی په زرګونو وسلوال پاکستان ته ننوتل او پاکستان د ټي ټي پی ګڼ زندانیان له بنده خوشې کړل چې تر اوسه دا کسان په ترهګریزو فعالیتونو بوخت دي. د سیاسي چارو کتونکو افراسیاب خټک پرې باور دی چې د طالبانو تحریک یو پروژه ده چې پاکستان یې له نږدې دیرشو کلونو راهیسې د دې لپاره مخته بیایي چې دوی په افغانستان باندې غلبه پیدا کړي او دغه هیواد یا خپل پنځم ایالت کړي یا یې په یوې تحت الحمایه سیمه بدل کړي. خو تحریک طالبان پاکستان ډله پر کابل د 2000 لومړي کال په اګست کې د افغان طالبانو تر بیا واکمنۍ را وروسته د پاکستان پر ضد په یوه شورش بدله شوې ده.
ټي ټي پی دلته کې بندیخانو نم کابل کې خلاص شول او د امریکای چې کومه سلابه پریخي وي هغه برخه یې هغه ته ورکړه او هغه راوړل دلته کې راغلل. پښتونخوا ایالت کې ډیر په لوی کچه عملیات شروع کړل او دې ځلته عملیات چې دي دا بدل پدې دي چې یوازې ترګری عملیات نه کوي، دوی یو شورش دی، یو بغاوت دی، ځکه چې په سواد کې، بنیر کې، دیر کې، وزیرستان کې، کوهاټ کې، بنو کې هر ځای د پر دوی موازی اداره اعلان کړی ده. یعنی چې لکه څنګه چې افغان طالبانو په خپل جنگ مخه کولو چې یو موازی اداره به ساتله دیم داسې اعلان کړی دی. به خبر دادا چې دوی حمله چې دي کې پسلو کې نوی حمله چې دا په مسونتی کوو په پاکستان فوج پولیسو او په فرنټیر کانسټبلری باندې کوي، فرنټیر کور باندې کوي اف سی.
درې مدد
د پاکستان پولیسي مخه نه نیسي، پښتونخوا پولیس والا ډیر تلفات ورکړل. او څلورم مشکل چې پاکستان د پاره ډیر جدید هغه دا دی چې دی نورو ایالتونو ته پراختیا اعلان کړه، پنجاب د پاره، بلوچستان د پاره هم سازمانونو اعلان کړل، او ځنې بلوچو سازمانونو سره هم لاس یو کړی دی کوم چې پاکستان سره په جګړه کې بوخت دي.
د دوه بیا کلن عمران خان په ګډون په پاکستان کې ګڼ سیاستوال په دې باور دي چې د پاکستان په شپږ بیا کلن تاریخ کې سیاسي وقت د ملکی حکومت په وخت هم د پردې شاته د پاوس په لاس کې دی. دغه ډول څرګندونې او د افغانستان په تیره شل کلنه جګړه کې له افغان طالبانو څخه د پاکستان ملاتړ د دې سبب شوی دی چې یو شمېر افغان سیاستوال د اسلام آباد او د کابل د واکمنو طالبانو ترمنځ اختلافاتو ته د شک په سترګه وګوري. د امریکا په وینسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب آزاد چې یو وخت د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویاندو اسد رادو ته وویل،
موږ د جمهوریت په محل باندې تل د اسناد او شواهدو پر اساس باندې دا ادعا کوله چې د پاکستان څخه ترهګر افغانستان ته راوړي. د پاکستان خبره به تل دا وه چې دوی ټول ډیورن د کرښه په اغزم تار نیولې ده، او هغه مال اخلي واک دوه زره شل کې چې دوی ویل چې دوی 2,500 نظامي پوستې پر ډیورن کرښه باندې فعال دي، او هیڅ امکان نه چې ترهګر دې دغه اغزم تار څخه راواوړي او همدارنګه دی بیا دغه 2,500 پوستو څخه راکړي چې افغانستان ته راشي.
ښاغلي آزاد زیاته کړه، چنن څنګه دا خبره څوک مني چې له افغانستان څخه د پاکستان غاړې ته وسلوال اوړي او هلته عملیات کوي؟ پر پاکستان د یو شمېر افغان سیاستوالو دا شک تر دې بریده دی چې په دوحه کې د 2020 کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د تړون شاته هم د پاکستان پوځ حضور درلود. د چارو کتونکي شینکی کړو خیل وای
په خبره اترو کې د باجوال د ټیم رول ډیر مهمه و، کومه لوبه چې غیر بینلی ټولنه خاصه تر امریکا سره وکړه او داخله کې پیسې وغولول او مختلف تصویر غوته په لاس ورکړه، ځکه چې اساس تاسو وګورئ د مخه د مذاکراتي ټیم کسان اساس په کابل
او بخښه هغه لیکړو خیل او بخښه. ولې افغانان د فکر کوي چې د باجوا په شکل باندې یو نفر چې په خپل پاکستان کې هم سیاسيون سخت انتقاد پی کوي د امریکا د متحده ایالاتونو غون یو ستر ملت چې ټول غرب هم شاته ولر دغه غلطوي او تیر باسي؟
نه نه، فکر وکم داسې ده چې امریکا د پاکستان له اردو له استخبارات سره د څلويښت کال هم دغه یو ستراتیژیک پارتنرشپ درلوده، ځکه چې هغوی په ظاهر هم دوی لپاره یو لوی خدمت دا کړی چې د وخت شوروي د ناکامول یا د هغوی ننګول په مقابل کې همدغه پاکستان پوره پوره ګټه واخیسته او استفاده یې وکړله. الان چې که تاسو د حمیدګل هغه واورې، حمیدګل وای وای چې مونږ شوروي ته مې د امریکایانو په امکاناتو باندې شکست ورکړ، دا افتخار ایسای ته زه او د پاکستان فوج ته او همدارنګه امریکا ته د امریکا په امکاناتو یا منابع
باندې خیر دا خو سیاست ته هغه په خپل خبره کوي.
دا کار دې کړی دی، دا کار کړی دی همیشه د پاکستان همدغه خلیلزاد همیشه د جی ایچ کیو سره ملاقاتونه نه درلوده.
د افغان طالبان پر ضد د پاکستاني سیاستوالو خبرې ځینو ته د دې لپاره ساتي ښکاري چې پوځ څه نه دی ویلي، خو کله چې د جولای په 12 په ژوب کې د پاکستان د پوز پر یو مرکز برید وشو چې د پاکستاني ځواکونو په وینا په دې حمله کې 9 او 15 ووژل شول، دوی ورځې وروسته د پاکستان د پوز مشر جنرال آسم منیر وویل چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان خوندي پټنځایونو او آزادانه فعالیتونو ته جدي اندېښنې لري. له دې سره د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ لفظي شخړې زیات شوې. د جنرال آسم د دې خبرې په جواب کې چې طالبان دې د دوحې تړون تشمن پاتې شي، د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په جواب کې وویل چې د دوحې تړون له امریکا سره شوی او له پاکستان سره د ورور هیواد په څیر تعامل کوي. په دې پسې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دراني کابل ته په 3 سفر ولاړ. د دې سفر پر مهال ښاغلی دراني د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل، او تر دې لیدې نکته وروسته د طالبانو په اعلامیه کې د متقی په وینا راغلل چې افغانان هیڅ چاته ضرر نه رسوي او د دوی هڅه دا ده چې په سیمه کې امن او ثبات ته کار وشي. د دې مثبت اعلامیه اثرات لا نه ورسېنی شوي چې د جولای په 1 په باجوړ کې د پاکستان د واکمن ډیموکراتیک ائتلاف یا پی ډی ایم د یو مهم ګوند جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ډلې پر غونډه ځان وژونکی برید وشو. په دې حمله کې لشتر لشه 45 تنه ووژل شول او شاوخوا 200 ټپیان شول. که څه هم د دې برید مسؤلیت د خراسان څنګه واخیست، هغې ډلې چې له افغان طالبانو سره په دښمنۍ ده، خو پاکستاني چارواکو کابل ته د تور ګوته ونیوله. د پاکستان سر اعظم شاه باز شریف وویل چې افغانان په پاکستان کې په ځانمرګو بریدونو کې لاس لري. تر دې مخکې هم یو شمېر پاکستاني چارواکو افغان کډوال په ترهګرۍ کې په لاس لرلو تورن کړي وو. خو د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت ویان جان کربی دا تور رد کړی دی چې افغان کډوال دې په تروریستي هڅو کې ښکیل وي.
موږ داسې نښې نه ګورو چې ګنې افغان کډوال دې په پاکستان او یا د پولې پر غاړو ترهګریزو پیښو کې لاس ولري. موږ د پاکستان منندوی یو چې ګڼ شمېر افغانانو ته یې په داسې وخت کې لاس ورکړی چې هغوی د یو امن او خوندي ځای په لټه کې دي.